صبح امروز در برنامه بعدی با همکارم احمد تکل باشیم.
د اسدی رادیو یوې بلې خبرونې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د دې او ساعت خبرونې مطالب: د افغانۍ د ارزښت ټیټېدل او د هېواد د اقتصاد د لا خرابۍ اندېښنې.
زموږ ټوله راکړه ورکړه په ډالرو ده، نو دا طبعاً دا هغه څه دي چې دا تاثیرات کوي په نرخونو باندې.
په کابل کې د برېښنا د پرچاویو له کبله د خلکو ستونزې.
د جیمی پر اتاک سره رسیم په کابل کې د برېښنا پرچاوي بیخي زیاتره شوې ده، د شپې لخوا نه خو بیخي برق کم وي.
د لوږې له زوره د خپل ماشوم د خرڅلاو سوچ.
اواس په طاقت کې متوان کوم شی نشته، نو زه مجبورم مقاله کړم چې یا به یو خرڅوم دوه به فساتم، یا به دوه خرڅوم یو به فساتم.
له افغانستانه په وتلو کې د پوځ د بې نظمۍ په اړه په برتانیا کې د پلټنو دوام، او د اوکراین پر پوله د کړکیچ د کمولو لپاره له مسکو څخه د ناټو هیله. نور مطالب هم لرو او په دوهمه نیمه کې د ازادۍ او اورېدونکو اونیس پروګرام خپرو. له هر څه مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د هم د خبرونو سرټکی: د بشري حقونو د څار سازمان وایي طالبان تر څو چې د نړیوالې ټولنې غوښتنې ونه مني په رسمیت نه پیژندل کیږي. د یو ان ایچ سی آر مشر له افغانستانه د کډوالو د څپې دراوتلو خبرداری ورکوي، او د امریکا او روسیې ولسمشرانو پرون په یو آنلاین غونډه کې پر اوکراین او نور موضوعاتو خبرې وکړې. بشپړ خبرونه: د بشري حقونو د څار سازمان وایي طالبان به تر هغه وخته په رسمیت ونه پیژندل شي چې د نړیوالې ټولنې غوښتنې ونه مني. د دې سازمان د ښځو د حقونو د برخې مرستیالې هیدر بار یوه ورځ وروسته له هغه دا خبره وکړه چې طالبانو له ملګرو ملتونو وغوښتل چې د افغانستان د رسمیت پیژندنې په اړه بیا غور وکړي. میرمن بار ازادۍ راډیو ته وویل:
طالبان به تر هغو د یوه قانوني حکومت په توګه په رسمیت ونه پیژندل سي چې له بشري حقونو جدي سرغړونو ته دوام ورکوي، لکه له زده کړو او کار څخه د نجونو او ښځو مخنیوي، د رسنیو غلي کېدل، بې محاکمو وژنې. دا ټول طالبان له دې راګرځوي چې هغه مشروعیت ترلاسه کړي چې دوی یې غواړي.
د دوشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې د رایو په اکثریت پریکړه وشوه چې د افغانستان څوکۍ به په خپل حال پاتې کیږي، او غلام محمد اسحاق زای به په دې سازمان کې د افغانستان استازیتوب کوي. طالبانو د ملګرو ملتونو له پریکړې وروسته له دې سازمان څخه وغوښتل چې خپله پریکړه بدله کړي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنر په افغانستان کې د اقتصادي سقوط له ویرې د کډوالو د څپې د راوتلو په اړه خبرداری ورکړی. فلیپو ګراندی پرون په ژنیو کې د ویډیو کانفرنس له لارې خبریالانو ته وویل: یقینا په افغانستان کې روان خطرناک حالت نه یوازې په هیواد کې دننه، بلکې د ژوند د ښو شرایطو په لټه بهر ته هم د خلکو د بې ځایه کېدو ویره رامنځته کړې. ښاغلی ګراندی د داسې یو حالت د مخنیوي لپاره له افغانستان سره د سمدستي اقتصادي مرستو غوښتنه وکړه. ملګرو ملتونو له دې مخکې هم خبرداری ورکړی و چې افغانستان د نړۍ په کچه د تر ټولو ناوړه بشري بحران پر مورګه ولاړ دی. د هند پولیسو د هغو افغانانو د اعتراضیه غونډې مخه نیولې ده چې په هند کې له پوځي پوهنتونونو او کورسونو څخه فارغ شوي دي. دا پوځیان خپلې راتلونکي ته اندېښمن دي. د دوی له ډلې د فانوس په نوم یو تن پرون ازادۍ راډیو ته وویل:
ما تصمیم داشتیم دادخواهی بکنیم.
موش نیت درلود چې اعتراضي غونډه وکړو، خو له بده مرغه د هند پولیسو موږ ته اجازه رانکړه. راته ویې ویل چې ستاسو د ستونزو د حل لپاره هڅې روانې دي، او د بهرنیو چارو وزارت په نوي ډیلي کې د افغانستان د سفارت له لارې نتیجه له تاسو سره شریکه کړي.
د افغانانو چې شمیر یې شاوخوا 200 کسانو ته رسېده ویل که افغانستان ته ځي ژوند یې په خطر کې دی، او که په هند کې پاتې کیږي نو اقتصادي ستونزې لري. دوی وایي خپل ستونزه پر هند سربیره په نوې ډیلی کې د افغانستان او د امریکا له سفارتونو سره هم شریکه کړې ده، خو تر اوسه یې ځواب نه دی ترلاسه کړی. د مویتای لوبې افغان لوبغاړی یوسف جهانگیر نن د جنوبی افریقا له لوبغاړي سره د سیالۍ ډګر ته وځي. جهانگیر د دوشنبه په ورځ د مویتای رزمي لوبو په نړیوال جام کې چې په تایلند کې روان دی له خپل سنگاپوري سیال څخه لوبه وګټله او بل پړاو ته یې لاره وموندله. علي ظفر عاطفي د دې لوبو افغان لوبڅار پرون له تایلند څخه ازادۍ راډیو ته وویل:
زه په دې باور یم چې یوسف جهانګیر به په دې لوبو کې ښه وځلی شي او میډال به ترلاسه کړي. د په 2019 کال کې هم د برنزو میډال ګټلی و.
که جهانګیر نن بریالی شي نو د پنجشنبې په ورځ به په نیم پای لوبه کې له یوه قزاقي لوبغاړي سره لوبه وکړي. دا لوبې چې د نړۍ څلور نوي لوبغاړو برخه پکې اخیستې ده د یکشنبې په ورځ پیل شوې او د دسمبر تر 10 دوام کوي. متحدی ایالاتونو ترلاسو پر ډیرو ایرانی چارواکو او بنسټونو له بشري حقونو د سرغړونو په تور بندیزونه لګولې دي. دا بندیزونه پر هغو دولتي چارواکو او بنسټونو لګېدلې چې په ایران کې په 2009 او 2019 کلونو کې د سیاسي فعالانو مظاهرې ځپلې او په زندانونو کې له بندیانو سره تاوتریخوالی کړی. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویاند سعید خطیبزاده ویلي دي د واشنگتن بندیزونه بې اغېزې دي او دا یوازې د امریکا د بد نیت څرګندونه کوي. د امریکا ولسمشر جو بایدن له خپل روس سیال ولادیمیر پوتین سره پرون 2 ساعته د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې وکړې. ښاغلی بایدن خپل سیال ته د خبرو په پیل کې وویل:
خوشم چې بیا مو وینم. له بده مرغه تیر ځل د جشل غونډې پر مهال موږ ونه شوای کړی چې سره وګورو. هیله من یم چې په راتلونکي کې له نشتې سره ووینو.
د جیشل غونډه د اکتوبر په 1 او 1 د ایتالیا په پلازمینه روم کې جوړه شوې وه. پرون تر هر کلی وروسته د امریکا ولسمشر ښاغلي پوتین ته وویل چې واشنگتن د اوکراین سرحد ته نږدې د روسي ځواکونو د راغونډېدو لپاره ژوره اندېښنه لري. کرملن دا خبرې صادقانه بللې او ویلي دي چې ولسمشر پوتین له ښاغلي بایدن څخه غوښتنه وکړه چې لویدیځ د اوکراین سرحدونو ته نږدې وسلې نه ځای پر ځای کوي. اوکراینی چارواکو ویلي دي چې روسیې تر 9000 ډېر پوځیان له اوکراین سره د پولې په اوږدو کې ځای پر ځای کړي دي. او د اوکراین چارواکي وایي چې د دې هیواد په شمال کې د یوه مینیبوس او یوې لارۍ د ټکر په پیښه کې 14 تنه مړه شوي او 9 تنه نور ټپیان شوي دي. د بیړنیو چارو د ادارې په وینا دا پیښه پرون د چرنیف په سیمه کې وشوه. پولیسو د پیښې په اړه تحقیقات پیل کړي دي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. دا او نور خبرونه د ازادۍ راډیو پر ویبپاڼه په تفصیل سره کتلای شئ. د ازادۍ راډیو د ویبپاڼې پته د ازادۍ راډیو .com او ازادۍ راډیو .org. قدرمنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم او شمشاد زدران د تخنیکي چارو لارښوونه کوي. ورزو د راپورونو برخې ته او د هم لومړی راپور. د ډالرو پر وړاندې د افغانۍ د ارزښت له ټیټېدو سره دا اندېښنې یو ځل بیا زیاتې شوې دي چې د افغانستان ځپل شوی اقتصاد ښایي نور هم خراب شي او بیې لوړې شي. د اګست په میاشت کې چې کله طالبانو کابل ونیوه نو د یوه امریکایي ډالر بیه شاوخوا 80 افغانۍ وه، خو پرون د یوه ډالر قیمت له 104.5 افغانیو لوړ شو چې بیا وروسته بیرته لږ راټیټ شو. ملګرو ملتونو په دې ترڅ کې په افغانستان کې د بشري ناورین د رامنځته کېدو د مخنیوي لپاره د نړیوالې ټولنې د مرستو غوښتنه کړې ده. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د افغانۍ ارزښت د ډالر په وړاندې ښکته شو. پرون د کابل په بازارونو کې په یوه ورځ افغانۍ 15 سلنه ارزښت له لاسه ورکړ او یو امریکایي ډالر په څه باندې 100 افغانۍ تبادله شو. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونې غړی او د دې خونې د فدراسیون سرپرست خانجان علي کوزي ازادي راډیو ته په خبرو کې اندېښنه څرګنده کړه چې له دې سره به قیمتونه په افغانستان کې لوړ شي.
زموږ ټوله راکړه ورکړه په ډالرو ده، چون یو وارداتي ملک یو، د جهان نه په ډالرو باندې مواد اخلو او دلته به په افغانۍ خرڅوو او بلاخره دلته به په افغانۍ باندې چې خرڅ کړو دلته ډالر اخلو او د هغه د دغه کېږي د مواد را وړو. نو دا طبعا دا هغه څه دي چې دا تاثیرات کوي په دغو باندې په نرخونو باندې.
وروسته تر دې چې طالبانو د اګست په 19 کابل نیولی، په افغانستان کې ډالر کم شوي دي ځکه چې نړیوالې ټولنې په میلیاردونو ډالر مرستې له افغانستان سره بندې کړي دي او د افغانستان شاوخوا 9.5 میلیارد اثاري زیرمه هم کنګل شوې ده. بل لور ته د ژمي له رارسېدو سره ملګري ملتونه اندېښمن دي او وایي که له افغانانو سره مرسته ونه شي 1 میلیون افغان ماشومان راتلونکی کال ممکن د خوارځواکۍ له خطر سره مخامخ شي. د ملګرو ملتو د ماشومانو د ملاتړ بچي صندوق یا یونیسف پرون پر نړیوالو غږ وکړ چې د شاوخوا 1 میلیون افغان ماشومانو د ژغورلو لپاره دي 2 میلیارد ډالر مرستې برابرې کړي. طالبان د ملګرو ملتونو دا خبره ردوي چې افغان ماشومان له سخت بحران سره مخامخ دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل
دا وازی ځینې ادارې یا د ملګرو ملتونو ځینې منصوبې نهادونه هغه د کومک خبره کوي خلاصو خو ترڅنګ کې دا خبره ناسمه ده چې کومه فاجعه وړاندوینه کوي.
د ناروې د بهرنیو چارو وزیر اینیکن خویلفیلدت د دوشنبه په ورځ لنډیوال بانک څخه وغوښتل چې د افغانستان 200 اتیا میلیونه کنګل شوي ډالر ورپریشتي، خو اغلی خویلفیلدت څرګنده کړه چې دا پیسې دي د خوړو نړیوال پروګرام او یونیسف ته په افغانستان کې وسپاري چې له اړمنو کسانو سره مرستې وکړي. د ملګرو ملتونو په باور د افغانستان له شاوخوا 30 میلیونه نفوس څخه نیمایي د خوړو له کمبود سره مخامخ دی او که مرستې ونه شي شاید دا وضعیت چې وچکالي ورسره مله ده ډېر افغانان اړ کړي چې له افغانستانه ووسي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. په کابل کې د برېښنا پرچاویو د کابل د اوسیدونکو ژوند تریخ کړی دی. د کابل یو شمیر خاریانو ازادي رادیو ته ویل چې د ژمي راتلو سره د سونګ د موادو بیې هم لوړې شوې او ورسره پرچاوي زیاتې شوې دي. د افغانستان د برېښنا شرکت چارواکي هم ستونزمنی خو وایي د ژمي پر اتاک سره کابل ښار ته 200 میگاواټه برېښنا اړتیا ده او دوی یوازې 300 اتیا میگاواټه برېښنا ته لاسرسی لري. په دې اړه نور جزئیات له کابله د ازادي راډیو خبریال راکوي.
د تیرو کلونو په څیر د ژمي پر اتاک سره د برېښنا د پرچاوي د زیاتېدو په اړه د کابل ښاریانو اندېښنې د دې ښار یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل. فقر، بېوزلي او د سونګ توکو لوړې بیې په خپل ځای، خو د برېښنا ستونزې بیا په دې سخت ژمي کې دوی له سختو ستونزو سره مخ کړي دي. د دې ښار دوه تنه اوسیدونکي ضیا او سلام،
د ژمي پر اتاک سره رسېم په کابل کې د برېښنا پرچاوي بېخي زیاته شوې ده. د شپې لخوانه خو بېخي برق کم وي. دلته نو بیا غټه ستونزه دا ده چې یو خو ګراني ډېره زیاته ده او تر څنګ نو په کابل کې په یخ سیمو کې اوسېدل بیا بغیر له برېښنا نو اوسېدل ډېره زیاته ستونزمنه وي.
په کابل کې همدارنګه د هېواد په نورو برخو کې هم ګڼې ستونزې دي خلکو لپاره. د سون توکو نه اخیستلی چې اوس ژمی ده، تر د خوراکي توکو د بیو لوړېدو پورې تر څنګ د برق ستونزه مغه ستونزه ده چې په ژمي کې خلک ورسره ډېر مخ وي. اوس بیا هم ژمی راغی او دې ستونزې سره بیا خلک مخ دي. د ټولو خلکو تقاضا دا ده په دې برخه کې رسیدګي وسي او لږ تر لږه د خلکو له دې ګڼو مشکلاتو نه یو څه راکم سي.
کابل ښاریان په داسې حال کې د برېښنا د پرچاوي د زیاتېدو خبره کوي چې اوس یوازې په 24 ساعتونو کې د کابل په ځینو برخو کې شپږ یو ساعته برېښنا وي. له بلې خوا د افغانستان د برېښنا شرکت مسؤلین وایي د ژمي پر اتاک سره دوی ناچاره کیږي چې د برېښنا د منظم ویش په برخه کې د پرچاوي منظم لیست جوړ کړي. د دې شرکت وایي حکمت الله میوندی نن سه شنبه ازادي راډیو ته وویل د ژمي پر اتاک سره د برېښنا تقاضا زیاتېږي.
چې الحمدلله دا مهالویش چمتو شوی دی، ان شاء الله پر نږدو ورځو کې به تاسو سره دا شریک شي. خو کومه اندازه برېښنا چې اوس په کابل کې ورته اړتیا ده هغه 200 میگاواټه ده، چې موږ یوازې د 200 میگاواټه څخه 380 میگاواټه برېښنا چمتو کولای شو چې هیوادوالو ته وړاندې کړو په کابل ښار کې.
د ښاغلي میوندی په خبره د ژمي پر اتاک سره خلک باید د برېښنا د سمې کارونې په برخه کې توجه وکړي. په کابل ښار کې د برېښنا د پرچاوي په اړه په داسې حال کې اندېښنې په ډېرېدو دي چې د راپورونو له مخې د افغانستان د برېښنا شرکت تېرونی هغه شرکتونو او کسانو ته یو میاشت وخت ورکړ چې د برېښنا د مصرف له امله پوروړي دي، خو پیسې نه دي ورکړي. دغه شرکت ګواښ کړی که پوروړي په خپل وخت پیسې ورنه کړي برېښنا به یې ورپرې کړي. برېښنا شرکت وایي چې پر خلکو یې د برېښنا له درکه د پور کچه 26 میلیارد افغانیو ته رسېدلې ده.
د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. په کندهار کې د احسان الله په نوم د یو بېوزلې ځوان درې زامن پیدا شوي دي. د دغو درې ګونو ماشومانو وضعیت ښه دی، خو پلار یې وایي اړ دی چې له مجبورې ورځې یو یا دوه وپلوري.
دا درې ماشومان تازه زیږیدلي، خو د بې وزلۍ له خاطره پلار او مور پر زوکړه خوشحاله نه دي. عنایت الله، رحمان الله او اسدالله درې وروڼه دي چې په یوه ورځ پیدا سوي، خو له یوې میاشتې ساتنې وروسته اوس کورنۍ د ساتنې توان نه لري. د دې ماشومانو پلار احسان الله وایي هیڅ نه لري او د بېوزلۍ له امله په یوه کرایه کور کې ژوند کوي. دی وایي د زامنو ساتنې او پالنې ته اندېښمن دی او ډېر کله پرېکړه وکړي چې یو یا دوه ورڅخه وپلوري او نور پرې وساتي، خو دا پرېکړه هم ورته خورا دردونکې ده.
داسې مشورې ما د انډوالانو سره کړي دي چې مالداره سه وږي د ډېرو خلکو دا نظر کړی دی چې یو خرڅ که دوه په وساته، بل بیا وایي دوه خرڅ که یو په وساته. نو زما خپله دا سوچ د ځانه سره وویلی دی چې مقصد چې د لوږې وژنم یا بغارې ویزي وینم، په وس په طاقت کې مې توان کوم شی نشته. نو زه مجبوره مکلف یم چې یا به یو خرڅوم دوه به وساتم، یا به دوه خرڅوم یو به وساتم. هغه د مجبورۍ په خاطر د خپلو اقتصادي ستونزو په وجه باندې کنی اولاد چې دی پر هیڅ چا نه غمېږي چې هر څومره ډېر چې پر هیڅ چا باندې نه غمېدلی دی نه غمېږي. زما سه د دې لوږې په خاطر باندې پر ما غمېدلی دی.
د ژمي راتګ او د خوراکي توکو لوړې بیې د احسان الله لپاره یوه بله ننګونه ده چې د ده لپاره یې د ماشومانو روزنه نوره هم سخته کړې، خو احسان الله له مرستندوی ادارو او حکومت څخه د مرستې غوښتنه کوي.
زه خپله د روزانیا سړی یو سر یم، یو سری سړی یم. نو په دا یوه میاشت کې هېڅ شی نه کړی دی، نه کولی شم د دغو سه نه یم خلاص. هغه دغونه شی ونه کوي او د برایي نه وړ مشپم ولا خو بل شی ورکړی دی، برتن یا خاکشر د سپینسرې پېژني ښه دی، په دغه یې شپه تېره کړه. نو ډېر وږي دي، نو موږ اقتصادي مشکلات لرو. نو زموږ سره چې ملي تجاران یا سرمایداران یا حکومت یا موسسې د خدای په خاطر چې زموږ سره همکاري وکړه، خو کې موږ به ډېر ځان خوشحاله یو.
په کندهار کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست سرپرست رئیس حافظ نور احمد سید وایي د احسان الله نوم به د هغو بېوزلو پولیس کې شامل کړي چې دا اداره ورته هره میاشت د خوراکي توکو مرستې ورکوي.
د کندهار ولایت مقام دخوا څخه د بېوزلو سره د مرستو دپاره یو جلا اداره جوړه شوې ده چې وخت په وخت باندې د خلکو سره کومک کوي، مرستې ورسره کوي. او تاسو یادونه وکړله دغه ورور احسان الله په نامه باندې چې درې بچیان پیدا شوي دي، په دې موضوع باندې موږ خبر یو. همدا به اوس دستي د ولایت مقام سره همدغه خبره زه شریکه کړم او انشاءالله د دوی سره به پوره پوره کومک همکاري وکړي.
فقر او بېوزلۍ په دې وروستیو کې د افغانستان په ډېری سیمو کې ولسي خلک اړ کړي چې خپل اولادونه وپلوري یا هم خپلې وړې لونې د پیسو په بدل کې په کم عمر واده کړي، خو د طالبانو حکومت وایي د بېوزلو لاسنیوی به وکړي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
خیبر ولی تازه د افغانستان د کرکټ تر 19 کالو د کم عمر ځوانانو په لوبډله کې شامل شوی. دا لوبډله به په آسیا کپ او نړیوال جام کې د افغانستان لپاره لوبه کوي. خیبر تر همدا څو ورځې مخکې پورې هم په جلال آباد ښار کې د موبایل ټلیفون کریډیټ کارتونه پلورل. اتلس کلن خیبر د ازادۍ راډیو خبریال اکرام الله اکرام ته د خپلو نهیلیو او خوښیو کیسه کړې چې څنګه څلور کاله مخکې د پلار له مړینې وروسته د کورنۍ سرپرستي ورلغاړې شوه، خو دا د خوبونه یې په رښتیا کېدو دي.
نن خو مې ولان کار نه و، نن مې تقریبا یو کار خرڅ کړی دی، خو د خوشحالۍ دلاسه یم چې نن مې 100,000 روپۍ ګټلې دي.
د یوې ډېرې لویې هیلې پوره کېدل. خیبر ولی چې په لومړي ځل د خپل یو ملګري له خولې د افغانستان د کرکټ د 19 کلونو کم عمر ځوانانو په لوبډله کې د خپل نوم د شاملېدو خبره واورېده، خیزړه ته نه لوېده. خدا هغه رښتینی خبر چې د کرکټ بورډ پر فیسبوک پاڼه خپور شوی و. دی وایي د دغه خبر په اورېدو یې له خوښۍ وژړل او په کور کې خپلې مور او کوچنۍ ورونو ته وویل چې نیستینو نوره لاړه. د داسې یو چا لپاره چې د یتیمۍ څپېړې وهلې، د لس کسیزې کورنۍ نفقه ورلغاړې ده او له ماښام وروسته د سړکونو پر سر د موبایل کریډیټ کارتونه پلوري، داسې یو مقام ته رسېدل یو رښتیا شوی خوب و. خیبر وایي د ملي لوبډلې ډېرو لوبغاړو به ترې کریډیټ کارتونه پیرل او ده به تل د هغوی په څیره کې خپل ځان لیده چې بالاخره خپلې دې هیلې ته ورسېد.
سم دی که مې د شپې خوب کړی، په خدای که مې کړی خو خوشحاله څه چې بېخي نور زندګۍ مچ خدای سبا کې صرف کور کې ټو والا به داسې و چې والا که کور کې چا خوټکې خوب کړی خدای ته چې لاړم دې نمور مې قسم دی جړل راته ته خوشحاله نه داسې والا بیا خو ماته خو بېخي خپله جړا راته.
د خیبر ولی نوم اوس د افغانستان د کرکټ تر 19 کلونو د کم عمر ځوانانو په هغه نوملړ کې شامل شوی چې د همدې فارمټ په آسیا کپ او نړیوال جام کې به د افغانستان لپاره لوبې کوي. په آسیا کپ سیالیو کې چې د روانه دسمبر میاشتې په 19 نیټه په متحده عربي اماراتو کې پیلېږي، د افغانستان، هندوستان، پاکستان، سریلنکا، بنگلادیش، کویت، نیپال او متحده عربي اماراتو لوبډلې برخه لري. دا شان د 19 کلنو نړیوال جام په روان 2022 میلادي کال کې په ویسټ انډیز کې ترسره کیږي چې افغانستان له پاکستان، زیمبابوې او پاپو نیوګینی سره په سی ګروپ کې دی. د کرکټ ملي او د 19 کلونو کموم رضوانانو لوبډلې ته لارموندل ډېر اسانه خبره هم نه ده. په افغانستان کې باور دادی چې دې فارمټونو ته د لارموندنې لپاره یو لوبغاړی باید د ښه استعداد تر څنګ په کرکټ بورډ کې پراخ اړیکې هم ولري، خو خیبر ولی وایي نه یې واسطه درلوده نه رابطه، یوازې د لوبډلې د غوروي ډلې ته یې خپل استعداد وښود. په لومړي سر کې له 500 لوبغاړو 15 ته او وروسته د لوبډلې اصلي برخې ته غوره شو. افغان کرکټ بورډ هم په یو اعلامیه کې ډاډ ورکړی چې د اړیکو پر ځای استعداد ته لومړیتوب ورکوي او هڅه کوي چې دا ډول پټ استعدادونه راښکاره کړي. خو وړاندې تر دې د کرکټ بورډ د غوراوي په کمیټه پراخ انتقادونه موجود ول. شکایت دا و چې د غوراوي په برخه کې خپلوي او اړیکو ته پام کیږي او د لوبغاړو استعداد ته نه کتل کیږي. خیبر ولی په خلاص ټاپ آرډر کې توپوهنه کوي او تمه ده چې د خپلې وړتیا په مټ به په راتلونکو دوو مهمو نړیوالو جامونو کې ښې بریاوې خپلې کړي. خیبر چې لوو سپنګرهار کې د راتلونکو سیالیو لپاره په تمریناتو بوخت وي، هڅه به وکړي چې د افغانستان لپاره ښې لوبې وکړي.
آسیا کپ او ورلد کپ دے تقریبا ډیر وړی کې کرکټ نه ډیر غړ کرکټ دا ان شاء الله ما ورته مادګی نیولې دا او ان شاء الله زبر اخر پرفورمنس پکې کوم هم ځان لپاره هم د ټیم لپاره هم د افغانستان لپاره.
د لارا د ننګرهار ولایت د چپلیار ولسوالی اوسیدونکو دی. تر 12 زده کړې کړي، خوای د پلار لمړینې وروسته خواري او مزدوري د زده کړو د دوام چانس ترې واخیست. کشران ورونه د جلال آباد ښار په مخابراتو څلور لارې کې په 15 افغانیو پردی رکشو ته سپرلی پیدا کوي. یو ورور شاکر نومیږي چې خپله خوښي نشي پټولی.
دلته راځم سار نه تر ماښام پورې شکې ډکومه، 15 روپۍ باندې شکې ډکومه. موږ بیګا دومره خوشحاله قسم ده چې بیګان جړا کوله چې دا وګوره خدای پاک زموږ یو ورور یو ځای ته خو ورسو. موږ دوست ما هغه وخت کې زما خلاصه کې غونډ کورنۍ ان زما مور په جړای شروع کړل چې موږ دومره غریبانه دي. موږ دومره د نصیب او قسمت بس د قسمت ما مریدې بس هغه د الله پاک په ټیم کې راوست.
افغانستان د کرکټ په برخه کې د ښه استعدادونو ټاټوبه بلل کیږي او یو شمیر ځوان لوبغاړي همدا اوس هم په نړیوالو لیګونو کې لوبيږي. د کرکټ مینوال چې اوس د هیواد په ګوډ ګوډ کې شته او په کرکټ هم لږ او ډیر پوهیږي وایي په افغانستان کې د خیبر ولی په شان ډیر په یورو کې پټ استعدادونه شته چې اوس په سپیرو ډیرانونو کې کرکټ کوي. دوی د کرکټ بورډ له نویو مشرانو غواړي چې دا استعدادونه راپیدا او تر نړیوالو ډګرونو پورې ورسوي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یودیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9400 ولزره 900 او 15000 نوي مندل شي.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د افغانستان د ښځو د روزنې د مرکز رئیس پلوشې حسن ته د دوشنبه په ورځ د هیلری کلینټن سګنۍ جایزه ورکړل شوه. له پلوشې حسن سره د همدې خپرونې په دوهمه نیمایي کې خبرې کوو. په ژوندۍ بڼه اورېدو ته یې راسره اوسئ. خو دا شېبه د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خپرو شویو مطالبو مخکتنه کوو چې سفیولا ستانکزي چمتو کړي.
ګارډین ورځپاڼې له افغانستانه د بریتانیا لخوا د خلکو د رایستلو په تړاو د دغه هیواد د پارلمان یو لانجمن بحث باندې مقاله خپره کړې. په مقاله کې له افغانستان څخه د خلکو د رایستلو په برخه کې د بریتانیا د حکومت د اقداماتو او کمکاریو ته اشاره شوې ده. ګارډین ورځپاڼې د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي څرګندونو ته اشاره کړې چې ویلي دي په یوازې ځانې د خلکو د رایستلو لوی مسولیت مخته وړ. په تیره ګڼو ایمیلونو او ټلیفوني مکالمو ته ځواب وایه. دغه چارواکي چې نوم یې رافایل مارشال یاد شوی، د بهرنیو چارو د هغه وخت وزیر ډومینیک راب تورن کړی چې د هرې قضیې په تړاو د پریکړو واک له دوی اخیستی و، او څو واره د دې لامل شو چې د کابل له هوایي ډګره د تخلیه غوښتنې وځنډیږي. د مارشال په حواله د هم راغلي چې په داسې حال کې چې له مستحقو کسانو یوازې 5% یې دا چانس ترلاسه کړ چې راوویستل شي، خو صدر اعظم د بهرنیو چارو وزارت ویلي و چې د نوزاد په نوم د سپیو د ساتنې د خیریه مؤسسې د سپیو د انتقال لپاره پوره پام وشي. ګارډین لیکلي د افغانستان د سقوط پر وخت او د تخلیه پر لومړۍ ورځو کې د بریتانیا د هغه وخت د بهرنیو چارو وزیر ډومینیک راب چې اوس د صدر اعظم مرستیال او د عدلی وزیر دی په رخصتۍ تللی و. راب بیا له افغانستانه د خلکو د رایستلو په برخو کې د کمکاریو انتقادونه او دا چې ژویو ته لومړیتوب ورکړل شوی و رد او په دې تړاو د رافایل مارشال څرګندونې بې ځایه وبللې. ګارډین د هغه په حواله لیکلي د بهرنیو چارو وزارت څه باندې زر تنه کارکوونکي شپه او ورځ په دې برخه کې په کار اخته و، او بریتانیا په دوو اونیو کې 15,000 کسان را انتقال کړل. راب ویلي له خپل کار پښیمانه نه دی چې د هرې قضیې په اړه دقیق معلومات غوښتي څو په رڼا کې پرېکړې وکړي. بریتانیا د امریکا ترڅنګ د ګڼو نورو لویدیځو هیوادونو په څیر د طالبانو په بیا واکمنېدو له افغانستان خپل سفارتي کارکوونکي، پوځیان، افغان همکاران او ژباړونکي او د نورو هیوادونو اتباع وایستل. انتقادونه په دې روان دي چې بریتانیا ګڼ هغه خلک چې مستحق وو په افغانستان کې پریښي او ژوند یې له خطر سره مخ دی. سټارز اند سټرایپ ورځپاڼې لیکلي شاوخوا 4,000 افغانان د دریو میاشتو په تیرېدو لا هم د امریکا په وو پوځي اډو کې پاتې دي. د ورځپاڼې په لیکنه امریکا تر اوسه د افغانانو د بیا میشتېدنې لپاره د څه باندې 14 میلیارد ډالرو مرستې ژمنه کړې چې نیمایي یې د سپتمبر تر میاشتې پورې ورکړل شوي. وړاندې لولو د امریکا د حکومت مالي مرستې به د یو پرېکړه لیک له مخې چې د ولسمشر جو بایډن په لاسلیک سره د قانون بڼه خپله کړي د راتلونکي کال د فبروري 13 افغانانو ته ورسیږي. په دوام کې راغلي د حکومتي ادارو تمویل د جیمز لینګفورد په څیر د جمهوریت غوښتونکو سناتورانو انتقادونه کم کړي دي. هغه ویلي د بایدن ادارې یوازینی اقدام چې له افغانستانه د ځواکونو له وتلو وروسته ترسره شو همدا و چې د افغانانو د بیا میشتېدنې د پروسې لپاره پیسې ځانګړې شوې. د لینګفورد په وینا ډیموکراتان د دې پروسې لپاره 1 میلیارد ډالر نورې پیسې هم غواړي. هغه زیاته کړه په تیرو درې میاشتو کې پر دغه پروګرام څه باندې 6 میلیارد ډالر لګول شوي دي. د روان کال د اگست 15 تر 13 پورې د کابل هوایي ډګر څخه د دوه اونۍ په موده کې څه باندې 140,000 کسان د امریکا او ایتلافي هیوادونو د الوتکو له لارې بهر لیږدول شوي دي.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. د برتانیا د بهرنیو چارو د وزارت یو بخوانی کارکونکی دغه وزارت تورنوي چې د طالبانو لخوا د کابل د نیولو پر مهال ډیر متحدان له مرګ او د مرګ له ګواښ سره مخامخ کړي دي. رافایل مارشال د برتانیا د بهرنیو چارو د وزارت هغې کمیټې ته چې له افغانستانه د برتانیا د بې ترتیبه وتلو په اړه پلټنه کوي شواهد وړاندې کړي دي او پارلمان ته یې تازه څرګندونې کړي. د هم د مارشال د خبرو جزئیات.
د بریتانیا ستر اعظم هغه تورونه رد کړل چې د اګست په میاشت کې د طالبانو له لورې د کابل د نیولو پر مهال د شخورونکو څارویو د رایستلو لپاره شخصا مداخله کړې ده. بورس جانسن پرون د لندن په جنوب کې خبریالانو ته وویل دا هیڅ حقیقت نه لري، خو څه چې زه ویلی شم هغه دا دي چې د تخلیه د عملیاتو په ترڅ کې 15,000 کسان له کابل څخه په اوړي کې وایستل شول، او دا په تیرو څه باندې 50 کلونو کې یوه له ډیرو عالي پوځي لاسته راوړنو څخه وه. د بریتانیا حکومت د سیشن بی پورز وروسته تر دې تر سخت فشار لاندې راغی چې د بهرنیو چارو د وزارت یو پخواني کارکوونکي رافایل مارشال څرګنده کړه چې د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د کابل د سقوط پر مهال خپل ډیر متحدان طالبانو ته د بې کفایتۍ له وجې پرېښودل او په خپل سر هڅې وکړې. اسوسییټډ پریس اژانس لیکي چې د رافایل مارشال یو لوی تور دا دی چې بریتانیایي چارواکو په داسې وخت کې خپل انرژي په دې لګوله چې نږدې 200 سپیو پیشوګانې په کابل کې له یوې خیریه مؤسسې وایستل شي. مارشال وویل چې د بهرنیو چارو د وزارت مامورینو ته د صدر اعظم له لورې لارښوونه کېده چې دا څاروي له کابله وباسي، او د مارشال په وینا چې د دې حیواناتو د ایستلو له امله د بریتانیا پوځان له خطر سره مخامخ شوي وو. د پارلمان کمیټې ته په لندن کې د بهرنیو چارو د وزارت دغه پخواني کارکوونکي د اسنادو د وړاندې کولو پر مهال وویل چې د اګست 1 تر 15 په زرګونو ایمیلونه استول شوي دي چې نه دي لوستل شوي. د دې کس له اټکل سره سم چې د هغو افغانانو له ډلې چې له افغانستانه د بریتانیا د ایستلو د پروګرام له مخې درخواستونه ورکړي دي یوازې 15% کې ایستل شوي دي. دا کس وایي چې یو علت یې دا و چې دی یوازینی کس و چې د دې ټولو خلکو کار ورسپارل شوی و. مارشال د بریتانیا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړې کمیټې ته لیکلي دي چې د اګست له لومړیو هره شیبه تر 15,000 ډیر داسې ایمیلونه ورسېدل چې دی به یې په لوستو پسې نه شوای رسېدلی. مارشال زیاته کړه چې دا ایمیلونه عاجل وو او داسې جملې هم پکې وي چې لطفا زما ماشومان وژغوره. مارشال دا ادعا هم کوي چې یو شمېر پاتې کسان د طالبانو له لورې وژل شوي دي. بریتانیا په اګست کې د 2 اونیو په ترڅ کې 15,000 کسان له کابله وویستل او د بریتانیا حکومت ژمنه کړې ده چې 40,000 نور کسان به له افغانستانه بریتانیا ته انتقال کړي چې د دې کسانو د ایستلو کارونه روان دي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري 8:13 شوې. را سره اوسې د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام او ځانګړې مرکه لرو. خو اوس پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د بشري حقوقو د څار سازمان وایي طالبان به تر هغه وخته په رسمیت ونه پیژندل شي چې د نړیوالې ټولنې غوښتنې ونه مني. د دې سازمان د ښځو د حقوقو د برخې مرستیالې یوه ورځ وروسته له هغه دا خبره وکړه چې طالبانو له ملګرو ملتونو وغوښتل چې د افغانستان د رسمیت پیژندنې په اړه بیا غور وکړي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنر په افغانستان کې د اقتصادي سقوط له ویرې د کډوالو د څپې د راوتلو په اړه خبرداری ورکړی. فلیپو ګراندې پرون په ژنیو کې وویل یقینا په افغانستان کې روان خطرناک حالت نه یوازې په هیواد کې دننه بلکې د ژوند د ښو شرایطو په لټه بهر ته هم د خلکو د بې ځایه کېدو ویره رامنځته کړې. د هند پولیسو د هغو افغانانو د اعتراضي غونډې مخه نیولې ده چې په هند کې له پوځي پوهنتونونو او کورسونو څخه فارغ شوي دي. د پوځیان خپل راتلونکي ته اندېښمن دي او وایي چې خپل اندېښنه یې په نوې ډیلي کې د افغانستان او امریکا له سفارتونو سره هم شریکه کړې خو تر اوسه یې ځواب نه دی ترلاسه کړی. د مویتای لوبې افغان لوبغاړی یوسف جهانګیر نن د جنوبی افریقا له یو لوبغاړي سره د سیالۍ ډګر ته وځي. د امریکا متحده ایالاتونو ترلاسو پر ډیرو ایرانی چارواکو او بنسټونو له بشري حقونو د سرغړونو په تور بندیزونه لګولي. دا بندیزونه پر هغو دولتي چارواکو او بنسټونو لګیدلی دي چې په ایران کې په 2009 او 2019 کلونو کې د سیاسي فعالانو مظاهرې ځپلي او په زندانونو کې له بندیانو سره تشدد کړی. د امریکا ولسمشر جو بایدن لخپل روس سیال ولادیمیر پوتین سره پرون 2 ساعته د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې وکړې او هغه ته ویل چې واشنگتن د اوکراین سرحد ته نږدې د روسي ځواکونو راغونډېدو ته ژوره اندېښنه لري او د اوکراین چارواکي وایي چې د دې هیواد په شمال کې د یوه مینی بوس او یوې لارې د ټکر په پیښه کې 14 کسان مړه شوي او 8 تنه نور ټپیان شوي دي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدر من اوریدونکو شیبه وروسته د ازادۍ راډیو 19 پروګرام ازادۍ او اوریدونکو خبريږي. خو له هغه مخکې د افغانستان د ښځو د روزنې د مرکز رئیس پلوشي حسن ته د دوشنبه په ورځ د هیلری کلینټن سګنۍ جایزه ورکړل شو. اغلی حسن ته دا جایزه د ښځو د حقونو او د سولې او امنیت د ټینګښت لپاره د دې د هڅو په خاطر ورکړل شوې ده. د ښځو سولې او امنیت لپاره د جورج ټاون انسټیټیوټ د خبر پانی لمخې د کلنۍ جایزه هغو مخکښو ښځو ته ورکول کیږي چې د سولې زنړۍ لپاره د ښځو د رول او د رول د اهمیت په برخه کې استثنایی کار کړی وي. له روسیې، مکسیکو، زیمبابوې او چین څخه 4 نور ښځې هم د دې جایزې ګټونکې پیژندل شوې دي. د دې جایزې اهمیت په څه کې دی؟ اولې د افغان ښځو په استازیتوب د افغان ښځو د روزنې د مرکز رئیس ته ورکړل شوه. د پښتنو ته د ځواب لپاره دا شیبه پلوشه حسن په مستقیمه اړیکه را سره ده په خبرونه کې. پلوشه جانې مننه چې خبرونې ته مو زمونږ بلنه ومنله. د هیلری کلینټن جایزه هر کال هغو ښځو ته چې ورکول کیږي چې مخکښ ښځې دي، خو دا جایزه هغو ښځو ته چې په افغانستان کې دي او له طالبانو او روان وضعیت څخه شکایتونه لري څه ورکوي؟
مننه. له ټولو نه مخکې خپل سلامونه وړاندې کوم تاسو ته او درنو اوریدونکو ته. د هیلری کلینټن دغه جایزه تاسو څنګه سیاحت کړ؟ دا صرف د افغان ښځو لپاره نه ده جوړه شوې، بلکې دا یو بین المللي حیثیت لري دا جایزه. او د سکل جایزه په ارتباط د بیجینګ کې جوړ شوې هغه کانفرنس د ښځو، څلورم د ښځو کانفرنس په نوم باندې یادیږي، چیرته چې هلته د بیجینګ پلیټ فارم آف اکشن یا د عمل نامه د ښځو د ژوند د تغیر لپاره جوړه سواله. او په دې کې میرمن کلینټن هغه وخت کې د لومړۍ میرمنې د امریکې د متحده ایالاتو په نمایندګي باندې له یو هیات سره اشتراک کړی و، او دې پکې ډېره مشهوره بیانیه سره ورکړې وه چې د ښځو حقونه بشري حق ده او بشري حقونه د ښځو حق دي. ځکه چې دا ټول کانفرنس اجنډا د ښځو د موضوعات پورې اړه یا تړون درلوده. نو په دې کانفرنس کې د ځوانانو یو برنامه وه چې په هغه کې ما اشتراک کړی و، او دغه څلور کسان نور هم په مختلفو نقشونو کې یا په لفلونو کې د کانفرنس کې اشتراک کړی و. مثلا هغه ښځې چې مکسیکو نه اشتراک کړی و، هغه هغه وخت کې د خارجه وزیر و د مکسیکو، او دی په محیط زیست باندې کار کړی و.
یعنی مطلب دا چې د افغانستان له اوسنۍ شرایطو سره دا جایزه تقریبا ډیره رابطه هم نه لري، همداسې؟
نه، بالکل نه لري. دا جایزه اصلا پروس کالی باید ورکول سوی وای، ځکه چې د بیجینګ 25 کال پروس کال پرسول، اما د کووید دغه بندیزونه سیدی پروس کال دغه برنامه جوړه نسوله. نو بیا سکل دا د سه حالات سره سمون خوري سی په افغانستان کې د حالات ده. نو هغه لپاره اول خو ځینې دوستانو سودا فکر کوي چې دا ډېر سمبولیک هغه لري، نه لري. دا ټولې میرمنې
تصادفاً پلوشه جانې همدا پوښتنه چې تاسو کوي، ما پر ځینو رسنیو د ځینو ښځو شکایتونه واورېدل چې وای دا یو نمایشي اقدام دی، نو دې انتقادونو ته تاسو ځواب لرئ؟
بله، دا جایزه خیر خپل ځنګلتوب لري، او ځنګلتوب دا د سیدا د بیجینګ نه وروسته چې څه کار کړی. مثلا از د بیجینګ نه راتګ باندې د ښځو د شبکې د بنسټ هیدونه د ما او د څو ملګرو په واسطه باندې، مخصوصا زیات د ما په رهنمایي باندې، دا د نن نه 25 کاله مخکې سوای وو. دا یو د دې مستقیم تړون درلوده د بیجینګ سره، یا لغه نه وروسته په متواترو کلونو کې. مثلا ما په څلورو قوانینو باندې، قانون اساسي د افغانستان د مسودا د ښځو د کورنۍ قانون څه دی، مدني قانون نه راټولېدلو د اسنادو، یا مثلا د احوال شخصي په ارتباط کې د ښځو د حقونو د تحقق لپاره مترادفه برنامه جوړول.
او دا همغه مسائل و چې په هغه وخت کې هم لانجمن شوي و ځینې، همداسې ده کنه؟
بالکل لاجمن سوی وو، او هر وخت چې ته غواړې چې یو ریفورم راوړې یا تغییر راوړې، هغه د سه په اسانه باندې هیڅ وخت هم نه منل کیږي، لنجي جوړیږي. اما ته تغییر د پاره څه کار کوي، دا شاین به پکې وي. نو متواتره بیا تعلیم په ایستا کې سم کار کړای په زرګونو نجونو دی اوی کیا دی خزو دی مرکز سی کمس مای دارکا و اغل لاری نا. مثلا منگا دو کالا مخی پینزنیم زر زوانی جنو کهی دی رخبری آموزش یا دی خونی مرمان دی سرطا ورسا والا.
پلوشه جانه، او بخی امداغ مرکز چه تاسو یادوانی دی خزو دی روزنی مرکز دا دی طالبانو لواکمانی دو روز تا او سامل تفعال ده؟
فعالیت مونږ درلوده، زیات مونږ کارونه مثلا آنلاین کېدل، خو اکاونټونه فری سوي وو، د ځینې ادارو فری سوي وو. متاسفانه د اویک اکاونټونه هم همدا شانت سوي وو. مونږ خوشاله یو چې په دې تیره اونۍ کې بیرته اکاونټونه خلاص وو، او مونږ امیدواره دي ته ځکه چې دغه بالکل د ښځو یو مرکز ده. مونږ نارینه ډېر کم کارکوونکي لرو، او زیاتره مونږ کارمندان ښځې دي، او متاسفانه خو زیات ولایتو کې خزو ته اجازه نه ورکول کېږي چې دوی کار وکړي. ځینې ولایتونو کې لکه بدخشان او دې ځینو کې خزې کار کولی شي، مګر مونږ پروژې په پکتیا کې لرو یا مثلا پکتیکا کې لرو، تر اوسه پورې د مونږ خزینه کارکونکي اجازه نه لري چې کار وکړي. او دا غټ تشویش خبره ده، نه تنها د دفتر لپاره بلکې د ټول افغانستان لپاره. که مونږ نیم نفوس د افغانستان نیمګړی پرېږدو، هغه په کار کې شریک نه کړو، نو افغانستان کې به تغییر راتګ ناممکنه او مشکل واوسي.
ډېره زیاته مننه. پلوشه حسن د افغانستان د ښځو د مرکز رئیس و چې له ازادۍ راډیو سره د هغې جایزې په باب خبرې کولې چې څه کال یې ترلاسه کړه، او دا جایزه دې ته د هیلری کلینټن د بنسټ لخوا ورکړل شوه. په پاتې خپرونه کې تاسو د ازادۍ او اوریدونکو د اونیز پروګرام اوریدو ته رابولم.
ازادي او اوریدونکي
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بلې خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هر کلی کوم. په دې پروگرام کې مو تر ډیره د هغو اوریدونکو پیغامونه راخیستي چې بیړنۍ یو بشري مرستو ته اړتیا لري، خو دوی ادعا کوي چې د مرستو په ویش کې ورسره د مور مېرې چلن کیږي. دوی کې یو شمېر هغه کسان شامل دي چې د جګړو او وچکالۍ له کبله له خپلو سیمو بې ځایه شوي یا کډوال شوي. موږ له کورنیو بې ځایه شوو سره د مرستو پر پروګرام د طالبانو د حکومت د کډوالو چارو وزارت له ویان عبدالمطلب حقانی سره هم مرکه لرو، خو راځي په پیل کې ستاسو پیغامونه واورو.
السلام علیکم. ما پیغام د ازادي راډیو ټول کارکونکو او ریډونکو ته ورسیږي. اور دا کی عمر سی چې راغلی دی چې عام دل دل دا کسان ټول فوسیو دي چې راغلی او دا کنه څنګه سول نه خرو هغه نوم را شره دي په مرګي ول سوال کې خلک دا خپل ته عام چې کو سن چې دا کې او خرو ته لا کړ چې یو سول نه خرو هغه نوم را شپږ نو هغه تور کړی دا طالبانو دا چې هغه وسولینو هغه کسان د عام چې کی چې هغه دی او سره کې چې نه کې مخ یا پس ورته ورکی انو د دې لاس په خلاصې دی هغه خبره چې موږ ترکی چې هغه مړ دی مشکنه نه چاله دی لږه نه چا پښتنه نه کړی دی چې ما په کور کې دوه ورځې ما په کور کې څنګه ما سپارم نه وایي ما ته یې چې مرسته نه راځي اول څه راځي چې د نړیوال څه مدا غوښتنه ده چې خپل ځان نه ستړي کې نه چې څه راځي نه دی مشکې راوړي دا څه ستړي سړي ته نه رسیږي پار کور کې جوړ شي هتی دی وکي چې په چا په کور کې ټکرانو مټرانو لاړ یو تی نه ورکی په چا په کور کې چورو ځنه په غلو په رمو ځیر خنم پراته یو تی نه ورکی.
السلام علیکم. زه ازادي راډیو ته پیغام پریږم. محترم ازادي سندي هلمند ولایت سندي ولسوالۍ څخه موږ د 24 سفر په تماس کې یم. دلته د مرستې مملکنه روانه ده. د طالبانو هر کومندان خپل شناخته یا خپل کلیوال دا مامورین خپل کلی ته بیا د خپل شناخته خپل کلیوال په نشته کې دا خور غریب خلک تاسو پاتې شي مملکنه داس د هر څلۍ هر و دروازې ته ورولې هلته نمان نشته کې هر کومندان خپل کلی یا خپل وطن ته بیا یې زما د ازادۍ راډیو ته غوښتنه ده چې دا ما سلام ناصر کې و سلام په احترام.
السلام علیکم. زه د جزیره د ټوري او د دین کول کوم چې سلامونه وایم. من د ولایت علي د ولسوالۍ څخه خبرې کوم. طالبان ته مې دا خوا دې چې د ولایت څخه جواب ورکوي. ورځ تر بلې کارونه ورکیږي، بیروزګاری ډیریږي، خلک د وجود د پخ سره مقام کوي. چې به تر پای دا جواب چې موږ دا چې کوه وایي چې د ولایت په دغه خطا باندې.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبد الہادی الفتیم د کندهار ولایت څخه. موږ د دبليو پی د مسیر څخه ډیر مننه کوو. مخکې د دبليو پی مسیر سره مرسته کوله، د غریب افغانان سره مرسته کوله، د نغدو پیسو لای کوله. او وخت چې د نظام چې وساغل دی وس وړو ورکی خالی وړو ورکی وس د خلک چې دی دا وګت تم ضرورت لري و غورو تم دا ول ضرورت لري نو خو کی مواز تم ضرورت لري د خالی ور د خلک څه وو کی او بل بیا وس دلته دار کم دغه دی چې ابل اپلای کارتونه ور کړیو وس بیا د مریض کارتونه ور کړی دی وس بیا دلته په دفتر کې جن ګرځي وای تا ابل اپلا چې اخیس دی دا واره وای نه درکو دلته سب څه وی انت د دې خلکو په نومو باندې مرسته راوځي او دلته بیا دلته کارتونه جن واخل چې دا مرسته بیا دی دلته اخلي نو او بل بیا د دبليو پی د شکایت نمبر باندې نه پورته کوي دغه می خبره ده دغه ځکه مو در ټول کما پوری ورسمې ډیره مهرباني وره دا غریب ولستی دې ځاګ دی ویره سمې ورور نه نه السلام علیکم
علي وازادي کارکونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زه د مندروړ د لغمان ولایت د مندروړ د عالی لیسې خانه سرمعلم حاجی عتی الله دارنګ عرض کوم چې په تیر رژیم کې خواغه رژیم بے دغه فاسد رژیم او ریاست جمهوریت ته او د پارلمان د شکایاتو دفتر ما شخصا عتی الله عریضه ورکړي زمونږ د 206 اتیا کورو معلمینو نمرې په دشت ګمبیری کې د اشرف غنی احمدزی د قومیانو د خواغه غصب شو په داسې حال کې چې مونږ څلوېښت زره روپۍ په هغه کې سنکاریګانې هم کړې وې دغه باوجود د دغو عارضو هیڅ چا د دې پوښتنه ونه کړله نو اوس چې دا نوی نظام راغلی دی مونږ د دې نوي نظام نه هیله کوو احترامانه هیله کوو چې حق حقدار ته وسپاري او زموږ هغه نمرې چې مونږ پیسې هم تحویل کړې دي په لحاظ د خدای او په لحاظ د دې چې مونږ ډېر مظلوم معلومات